د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د دې سات په خبرونه کې لویه برخه ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته بیل شوې ده، خو سمدستي خبرونه لرو او تر خبرونو وروسته مو له ملګرو ملتو د ولسمشر اشرف غني له غوښتنې خبرو. خبرونه جان قال کوسی اوروي.
هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلواله مخالفانو ترمنځ نښته کې وسلوال وژل شوی. جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانستان هغه مهال د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلیدای شي چې معیاري سړکونه ولري، او اسرائیل او د ایران او د نړۍ لشپږو طاقتونو سره د اټومي معاملې د مذاکرو په اړه د جاسوسۍ تورونه رات کړل. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. په هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلواله مخالفانو ترمنځ جګړه کې دوه تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي شاوخوا 200 طالب وسلوالو پرون ماسپښین د دې ولایت په اوبې ولسوالۍ کې په امنیتي پوسټو حمله وکړه چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د اوبې ولسوالۍ امنیت قومندان شیراغا لوکوزی ازادي راډیو ته وویل په دې نښته کې دوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. ښاغلی لوکوزی زیاته کړه طالب وسلوال د بادغیس ولایت نه اوبې ولسوالۍ ته داخل شوي وو او غوښتل یې چې دا ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي، خو امنیتي کسانو سره له نښتې وروسته له سیمې څخه تښتې ته اړ شول. د الوکوزی په خبره اوس د اوبې ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو څخه پاکه شوې ده. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانستان هغه مهال د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلیدای شي چې معیاري سړکونه ولري. د په افغانستان کې د سړک جوړولو کیفیت ټیټ او لګښت لوړ وباله ویل چې د دوهم لاس قراردادونو مخه به ونیسي او د کیفیت د کنټرول تر څنګ به نوي قراردادونه په دقیق ډول وڅېړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون د امریکا د اوهایو پوهنتون له افغان څېړونکي ډاکټر خاط سرګن سره په کتنه کې وکړې. ښاغلی سرګن د جمهور رئیس غنی په غوښتنه د افغانستان د سړکونو د کیفیت په اړه په خپل وړاندې کړې طرحه کې ویلي چې د معیاري سړکونو د جوړولو لپاره د یو لابراتوار جوړول ضروري دي څو د افغانستان د بیلابیلو سیمو اقلیم پکې ورزول شي. ډاکټر سرګن په اوهایو ویلات کې د سړک جوړولو په برخه کې زیاته تجربه لري. نوموړي ویل د طرحو له مخې به د سړکونو په ډیزاین او جوړولو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه کار واخیستل شي. د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې 13 تنه عرب ماین جوړونکي وژل شوي. د پکتیکا ولایت د والی ویان مخلص افغان ازادي راډیو ته ویل د عربان د خوشامند ولسوالۍ په معروف خیل سیمه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شول. خوشامند ولسوالۍ
د معروف خیل سیمه کې 13 تنه عرب ماین جوړونکي او دوه موټر کې مارکسل سیمه ته خلینار سیمه ته روان خو د ائتلافي ځواکونو په وژل شوي دي.
خغلی افغان د هم ویل په یو بل برید کې چې په یوسف خیل ورسوالۍ کې وشو دوه وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. اسرائیل او د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو سره د اټومي معاملې د مذاکرو په اړه د جاسوسۍ تورونه رد کړل. د اسرائیل د بهرنیو چارو مرستیال وزیر زی پی هوتوویلی د اسرائیل په وزیر راډیو ته وویل په دې مسله کې د اسرائیل د دخالت په اړه ټول نړیوال راپورونه بیا اساس دي. د سویس او اتریش چارواکي د هغو شواهدو په اړه څېړنې کوي چې وایي په هغو هوټلونو کې چې د ایران د اټومي پروګرام مرکچان پکې اوسېدل کمپیوټري جاسوسي شوې ده. تر اوسه د دې کمپیوټري حملو په اړه په مستقیم ډول په اسرائیلو په اسرائیل نه دا چول شوی. د کمپیوټري حملو د امنیت کمپنۍ وایي د حملو تخنیک په تیر وخت کې د اسرائیل لخوا استعمال شوی. یو ایرانی استازي دولتي تلویزیون ته ویلي د اسرائیل د جاسوسۍ مسله څه د حیرانتیا خبره نه ده، خو ایرانی هیئت احتیاط کاوه چې خپل محرم شیان وساتي. د اسرائیل په وزوي هغه څلور تنه فلسطینی هلکان چې د حماس پر ضد د 2014 کال جګړې پر مهال د غزې په ساحل کې په هوایي برید کې وژل شوی او په غلطۍ کې وشتل شوی. د اسرائیل د پوزي ویان نن ویل د اسرائیل جنگي الوتکو په دې هلکانو د وسلوالو ګمان کړی وو او ډزې ور باندې کړې وي. دغه ویان ویل دا دوسیه تړل شوی او کوم څوک پکې نه دی تورن شوی. د 2014 کال د جولای د 14مې پیخه یو شمیر بهرنیو ژورنالیستانو هم لیدلې وه. عیني شاهدان وایي هلکانو فوټبال کاوه او اسرائیل الوتکو قرباني حمله کړې وه. پاکستان د پنځمې پورس پر هیواد کې د ماشومان او مرستندوی مؤسسې سیف د چلډرن ته امر وکړ چې له هیواد ووزي. یو چارواکي ویلي چې دغه خیریه مؤسسې د پاکستان ضد فعالیتونه کول. پولیسو په اسلام آباد کې د دې مؤسسې دفترونه مهر لا کړل او بهرنیو کارکونکو ته 15 ورځې وخت ورکړ چې له پاکستان نه ووزي. سیف د چلډرن مؤسسه وایي دوی ته کوم خبرداری نه ورکړ شوی او د پاکستانی چارواکو دا عمل یې په کلکه غندلی. پاکستان له دې مخکې په غلطه په دې خیریه مؤسسې تور لګولی و چې د اسامه ابن لادن د ځای پیدا کولو په کار کې د واکسین له لارې د امریکا له استخباراتي ادارې سی آی اې سره مرسته کړې وه. دې مؤسسې تل له سی آی اې سره د همکارۍ کولو تورونه او دا چې پاکستانی ډاکټر شکیل افریدي د واکسین پروګرام له لارې دا کار کړی رد کړي دي. پاکستانی چارواکي وایي سیف د چلډرن مؤسسې موقتی جواز د مې په 15 ختم شوی. د سوری پوز او متحدو ځواکونو په جنوبی ولایت اسویدا کې د وسلواله مخالفانو لخوا د نیول شوي هوایي اډې له ځینو برخو څخه وسلوال ایستلي. د سوری د بشري حقونو څارونکو ډله وایي وسلوال د التهاله هوایي اډې له ځینو برخو څخه چې د چهارشنبې په ورځ اډه نیولې وه وتلي دي. د څارونکو ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي یاغیان په شړ شوي د زیاته کړه سوری د سختو هوایي بمباریو او د اسویدا ښار له نږدې برخې څخه د نوو ځواکونو په استولو سره د یاغیانو د پرمختګ مخه نیولې ده. او یو اوزبک تبا د پنځمې پورس په نیویارک تورن شو چې د اسلامي دولت ډلې ته په امریکا کې جنگیالي استخدامول. دا پنځم کس ته چې په دغه جرم په نیویارک تورنیږي. نهویش کلن حقمل زاکروف د بوکلین د فدرال محکمې په استماعیه کې یوې تروریستي ډلې ته د موادو برابرول په جرم اعتراف وکړ. ټاکل شوی چې زاکروف د جون په 14 یو ځل بیا له څلورو نورو تورنو عبدالرسول حسنوویچ جرابویف دلخایوف قاسموف او ابرار حبیبوف چې د ازبکستان اتباع دي او د احرار سید احمدوف سره چې د قزاقستان تبه ده او دوی مخکې تورن شوي یو ځای محکمې ته حاضر شي. څارنوالان وایي سید احمدوف او جرابوف پلان درلود چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې لیکو سره یو ځای شي. دوی وایي یو شمېر خلکو په اتو ورځو کې د زاکروف بانکي حساب ته $2,400 انتقال کړي وو تر څو د سید احمدوف د سفر مصارف ورکړي. که مجرم وپېژندل شي زاکروف ممکن تر 1.5 کاله پورې د بند په سزا محکوم شي. نورو تورنو کسانو ویلي چې دوی بېګو نادي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
وړاندې په ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام کې فرهنګي خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې د دې مجلې پاڼې راوړو د ولسمشر غني غوښتنې ته به مخه کړو. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت تر رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. اشرف غنی له دغو ادارو وغوښتل چې پر خپلو خدماتي شیوو له سره غور وکړي. اشرف غنی دا غوښتنې پرون په ارګ کې د ملګرو ملتو د ادارو له مسؤلانو او استازو سره په غونډه کې وکړې. دا غونډه په افغانستان کې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو د کار د څرنګوالي د څېړلو لپاره جوړه شوې وه. په دې اړه عصمت څارمن راپور لري.
د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو او ارګانونو د فعالیت او موثریت پر څرنګوالي غور وکړ. محمد اشرف غنی پرون په دې اړه په یو غونډه کې وویل د افغانستان په مهمو شارونو کې د ملګرو ملتو د هبیتار دفتر په همکارۍ یو نظر پوښتنه وشي څو د حکومتي او غیر حکومتي ارګانونو د فعالیتونو او پروژو په باب د افغانانو نظرونه څرګند شي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې په دې غونډه کې چې په ار کې جوړه شوې وه د ملګرو ملتو د پرمختیايي پروګرام یونیسف د روغتیا د نړیوالې ادارې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنري نړیوال خوراکي پروګرام د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې او د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې مسؤلانو او استاسو ګډون کړی وو. د ارګله خبر پاڼې سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی وویل په افغانستان کې د ملګرو ملتو مربوطې ادارې باید په خپل کاري سیستم کې شفافیت راولي، تکراری پروګرامونه پای ته ورسوي او په خپلو ادارو کې د افغانانو د ګمارلو بهیر چټک کاندي. د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتو له ادارو همداراز وغوښتل چې د شفافیت او محاسبه د زیاتولو په هدف د یو میکانیزم پر جوړولو کار وکړي. ځینې کارپوهان وایي همغه راز چې په حکومت کې فساد زیات دی، بهرنۍ مؤسسې هم په پراخ فساد کې ښکېل دي. دوی د مثال په ډول په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د سرمفتش جان سوبکو راپورونه یادوي چې د متحدو ایالاتونو د سلګونو میلیون ډالرو د ضایع کېدو جزئیات یې پکې څرګند کړي دي. د افغانستان د فوایدي عامې وزارت په خوانې مرسیال ولی محمد رسولی چې له ځینو نړیوالو مؤسسو سره همکار کړی دی د ملګرو ملتو د بهرنیو مؤسسو په کار کې د شفافیت لپاره یو طرز العمل ضروری بولي.
یو احکام جوړ شي، یو مقرر بشي چې شفافیت څنګه به چاته به ګزارش ورپسې ووایي، چاته به ګزارش ووایي او د دې تدابیر څنګه دي که شفافیت څنګه ورپسې ووایي. یو مثال په افغانستان کې شته چې شفافیت پکې نه دي او اوس چې موږ شفافیت پسې ګرځو هم پروژه ختم شوې دي، هم متخصص نه دي او کله کله هم اصلا بیخي ورځ دي.
د ارګ د خبر پانی پر اساس ولسمشر غنی د بلګر ملتو له ادارو غوښتي چې افغانانو ته د مسؤلیتونو او تخصص انتقال په خپل کاري لمړیتوبونو کې ځای کړی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه امیده نمانی، ندمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د اکاډمیسیان سلیمان لایق له وروستیو ادبي فعالیتونو خبرېږو. لیکواله او شاعره اغلې شاګله ګلزاده په نیمروز کې د خپلو دوو فرنګي ټولنو په باره کې خبرې کوي.
جنکی مکتب ته ځي که نه ځي او پخوانی دودونه تاثیر لري که نه لري.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو، خو په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز د غبرګولې د میاشتې په 19مه د عامه افکارو په رهبري کې د رسنیو د رول تر عنوان لاندې په کابل کې کنفرانس جوړ کړ. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغه کنفرانس د پرانیستې په مراسمو کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالغفور لیوال خبرې وکړې او وی ویل موږ باید داسې لارې چارې بیان کړو چې رسنۍ د ملي هویت د ساتنې په برخه کې خپل رسالت په پام کې ونیسي او خپلې خپرونې داسې عیار کړي چې اما ذهنونه مخشوش نکړي. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت اداري مالیه او د ګرځندوی موین زردشت شمس خبري وکړي. وی ویل د ټولنې په رهبری کې د رسنوي رول جواد دي. دولتي او غیر دولتي رسنۍ باید له پخوا زیات ملي ګټو ته توجه وکړي او داسې پروګرامونه او مضمونونه خپاره نکړي چې د نظام د کمزورتیا سبب سي. زردشت شمس څرګنده کړه چې د رسنیو او پتیره بیا د خصوصي رسنیو خوندان او کارکونکو باید د ملي ګټو د ساتنې په خاطر خپل خبرونه ته لازمه پاملرنه وکړي. په غزنی کې د کلیوال ادبی ملګری ټولنې د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په درنښت غونډه جوړ کړه. په غونډه کې د پکتیا او پکتیکا ولایتونو فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه او د استاد ازمون پر فرهنګي فعالیتونو هر اړخیز بحث وسو. د کلیوال ادبی ملګری غړي حبیب الرحمن تاثیر د فولکلور په برخه کې د شاغلی ازمون هڅې د قدر وړ وبللې. یاد دی چې شاغلی ازمون تر اوسه شاوخوا دروش پته کتاب او غنی سفرنامه چاپ کړی دي او 15 نور کتابونه ناچاپ دي. په لندن کې برېټانیا میشتو لیکوالو د افغان کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمل شنواری د لنډو کیسو ارزونه وکړه. د شاغل سولمل 50 میلیونه نومي کتاب په انګریزي، دری، هندي، سلواکي او اردو ژبو ژباړل شوی دی. د کتاب ډیر کیسې د افغان میرمنو ژوند، جګړه، رواجونه او تاریخ انځوروي.
په دا وروستو کې نشرانو د کتابونو نندارتونونو ته توجه ډیره کړې ده. په تیرو دوه میاشتو کې د کابل په ښار کې شاوخوا لس تر نندارتونونه جوړ شوي چې په مختلفو ژبو کتابونه خرڅ ته پکې ایښي وو. خو زموږ د همکار بارکوال میاخیل په وینا د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې د لومړي ځل لپاره د کتابونو نندارتون پرانستل شوی دی. میاخیل نندارتون ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
کتابونه دریابونه دی خو د جنگ ډار او تره یې څپو له خلکو د کتابونو د سمندرونو له تله د ودې او خوشحالۍ د غمیو د رایستلو فرصت هم اخیستی دی. د نارام بلوچستان ایالت د مرکزي ښار کوټې په پریس کلب کې په لومړي ځل د کتابونو میله جوړه سوې چې هر څوک پکې د خپلې خوښې کتابونو په ارزانه بیه اخلي. د کوټې د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار د دې کتابي میلې په اړه وایي:
د دنیا جهان کتابونه شته ډېر په ارزان بیه باندې، او دا یو خدمت دی د معاشرې چې ځوانان او هغه خلک چې د توپک غیر نصابي سرگرمیان سره لر سي را دي سي کتاب مطالعه ته خوا چې دی او توجه ورکي. دا 5 ورځې دلته دا کتاب میله دلته لګیږي.
د دې کتابي میلې پرانیسته د بلوچستان پوهنتون رئیس ډاکټر جاوید اقبال وکړه، او وروسته یې د نورو کتاب مینانو په منځ کې نندارې ته پراته د خپلې خوښې کتابونه وکتل. ښاغلی اقبال راته وویل چې که غواړو په ټولنه کې مو د کتاب لوستلو مینه زیاته سي، دا ډول کتابي میلې باید هر ځای جوړې سي.
په کوټه کې دا شیان نه وو، نن دلته دا پریس کلب کې دا ایگزیبیشن سوي دي. دا ډېر ښه خبره ده چې دلته یو هفته یو لس ورځ به دا دلته وي. هغې پسته ما دوی دعوت ورکړم هلته راشي. هلته په یونیورسټي افغانستان کې دا رنګه یو ایگزیبیشن هلته ډېر الکوان دي، لس زره الکوان دي. دا پرېږدي چې دا الکوان دا وګوري کم کتابونه چې د دوی خوښ وو هغه به دوی رانیسي. چې یو ایگزیبیشن کې لس زره مثال تور خلک رالی په یو هفته کې لس ورځ کې، دا ډېر لوی کامیابي ده. زما یقین دی چې نن اول ورځ دی، سبا به ډېر خلک به راشي. دا رنګه کتابی میلی دا په تسلسل باید چې باغه باندې وسی، نن سوی دی اختر آباد بیا دی وسی. زه خوایم په جنار ور باندې دی ولګی دکانو کې پرته کتابونه شو ورځي. ته په نمایش کې دا ایگزیبیشن او بیا ته وګورئ د رزل پسند.
په کتابي میله کې د عامو خلکو غوندې لیکوالو هم د خپلې خوښې کتابونه اخیستل. د کوټې د نوي کلي په کالج کې د بلوچي ژبې پښتون استاد آغا زاهد وایي: کتاب یوازینی شی دی چې خلک له تشدد راګرځولی سي. وایي: تر ډوډۍ وروسته هر انسان کتاب ته زیاته اړتیا لري.
دغه رنګه هڅې چې دي او دا کتابي میلې چې دي، دغه دا یو ښه ټولنې د یو خوشحاله ټولنې د یو لیبرال او معتدله متوازنه ټولنې لپاره دغه کتاب او د کتاب ملګرتیا دا ډېر ضروري ده. او دغه میلې په کار دي چې وسي او ځوانان کتابو خاطر امرجس. هغه ټولنې چې د کتاب سره تړلې دي هغه هیڅ کله تشدد نه خوښوي. کتابونه زموږ ډېر غټ ضرورت دی. زه خدا وایم چې زموږ کام د ډوډۍ بعد تر ټولو غټ مهم ضرورت و کتاب ته لري.
که څه هم بلوچستان د پاکستان د نورو ایالتونو په نسبت په تعلیمي لحاظ وروسته پاته دی، خو د براهوي او اردو ژبې شاعر او لیکوال افضل مراد وایي د دې ایالت په خلکو کې تر نور پاکستان د کتاب لوستلو کلچر ډېر غښتلی دی.
زه دا په دعوه دا وایم چې زما کوټه زما بلوچستان چې دی کې مطالعې کتابو سره یو ملګرتیا ډېر زیات یو مطالعې ماحول یې لکه چې اوس دا ګوره دا کتاب میله یو داسې ماحول دی چې دوست دا ځای کې محسوس کېږي چې اوس د کتابو سره یو داسې ملګرتیا لرو. دا ملګرتیا چې زیات شي زما خیال دی چې ستا کاري به زیات شي، کتابو مارکیټ به زیات شي. زه خدایم چې دا زندگی مقصد او دا زندگی کې ته مختلف طریقې دپاره ملګرتیا محبت دوستی سچی د ګرد راز چې دی دا کتابو کې دی.
کتابي میلې ته محصلین هم راتلل او د نصاب د کتابونو تر څنګ د عمومي مطالعې لپاره هم د خپلې خوښې کتابونه اخیستل. د بلوچستان پوهنتون یو محصل سعدالله وایي په کتابي میله کې د پښتو کتابونو په لیدلو ډېر خوشحاله سو.
دلته چې زه راغلم ما د کتابو سټال ولیدی، زه ډېر خوشحاله سوم. کتابونه خو ته ساینس والا او آرټس والا زه خپل سټوډنټ یم، هغه هر ځای میلاویږي. لیکن زموږ د پښتو کلچر کتابونه، د بلوچ د کلچر کتابونه، تاریخ د بلوچستان هغه کتابونه پراته دي. نو هغه کتابونه چونکې موږ ته نه میلاویږي، زه په دا باندې ډېر خوشحاله یم. بطور پښتون دلته د پښتو کتابو نه دلته موجود و
کتابونه ارزانه وو کدو
کتابونه بس داسې نارمل ریټ دي، نه هغه ډېر ګران دي نه هغه ډېر ارزانه.
کوټه پریس کلب خپل ځانګړی کتابتون هم لري، خو له کتابونو یې ډېر کم خبریالان استفاده کوي. او د کوټې د ځینو مشرانو ژورنالیستانو په وینا د بلوچستان خبریالان هم د عامو خلکو غوندې له کتابونو ډېر لري دي. خو په دې کتابي میله کې یوه خبریاله سیما هم ګرځېده او د خپلې خوښې کتابونه یې لټول.
نن سبا چې دا زموږ نسل دی، نیو نسل را روان دی، مطالعې دا والی سره د دوی د غچ دی ډېر کم دی شوق. نو زما دا خیال دی چې دا رنګه ځای وکړي چې دوی ته موقع ورکړي. نو زما په خیال چې دلته به بیا ښځیم راځي، دلته به بیا دا زموږ نیو جنریشن چې دی هغه به هم دلته راځي او کتابونه به اخلي. نو دا یو ډېر ښه مثبت چینج دی. او زما دا خیال دی چې دا رنګه تبدیلی چې دی نه هغه په دا ماحول کې ډېر خوشګوار تبدیلی ده. زه به ښځو سره او زه نجونې چې دی هغوی ته دا ریکوست کوم چې 15 ورځې په پریس کلب کې دا میله چې دا هغه دلته به جاري نو هغه دې دلته راشي دا کتابونه دي دا سواخي.
د تحریک انصاف ګوند د ښځو د څانګې مشره سکینه عبدالله خان وایي په بلوچستان کې چې د تعلیم کچه ډېره ټیټه ده نو د کتاب لوستلو دود به څنګه په خلکو کې زیات وي. سکینه وایي دا ډول کتابي میلې باید په ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو کې هم جوړې سي چې ښځې هم ورسي او کتابونه پکې واخلي.
اول خو دلته تعلیم نشته، چې تعلیم نشته نو کتابي مطالعه به څنګه کیږي؟ زما چې کوم خیال دی بېخي کم رجحان دی چې د ښځې کتابي مطالعه کولی شي، حالانکه دا بېخي بېخي زیات ضروري ده کې سکولو کې دغه رقم میلې لګېدلې وای. زه د بېخي د مطالعې بېخي ډېر شوق لرم، فلسفه تاریخ او اسلامي کوم چې نظریاتي کتابونه دي هغه ما بېخي ډېر دغه دي، او سیاسي خو خیر هغه سره خو ډېر مې دغه لرم، نو مطالعه صرف ما بېخي ډېر مینه ده.
تیره جمعه بامیان د سارک سازمان فرنګي پایتخت په توګه اعلان شو. په دې جشن کې د سارک سازمان د غړو هیوادونو استازو پراخ ګډون کړی و. زموږ همکار فرشته جلال زی له دې جشن رپورټ لري، دا اورېدلو بلنه درکوم.
د بامیان ښار اوسیدونکو له څو ورځو راهیسې کوڅې جارو کول، پارکونه یې سمول او د ښار په پاکولو لګیا و. بامیان ته د بهرنیو او کورنیو میلمنو د ورتګ په درشل کې د ښار یو شمېر اوسیدونکو د لاسي کارونو د خرڅولو لپاره غرفې ایښې دي.
جناب عبدالحمید حتما همي مالای کې فروش میشه بری.
عبدالحمید وایي دلته چې خلک راځي نو سودا به کوي او څرګنده ده چې خلکو ته ګټه رسیږي، نو موږ خوشاله یو ځکه دا جشن زموږ اقتصاد شکولای سي. موږ لاسي کارونه تیار کړي او دلته به خرڅول
به فروش برس.
فاطمه محمدي وایي ما هم تیاری نیولې غرفه می تیار کړی چې بیا دلته کښېږ دم او سامانونه پکې وپلورم. بامیان کې چارواکي وایي چې په دې مناسبت د ورغړو بهرنیو میلمنو شکر به توپ کولای سي. دوی ویلي چې د سارک د غړو هیوادو د غونډې لپاره امنیتي تدابیر نیولې دي. د بامیان سرپرست والی محمد آصف مبلغ خبريالان ته وویل چې په اوله ورځ به رسمي مراسم وي او ورسته به کنسرتونه، د شعر پروګرامونه او ورزشي نندارې ترسره شي.
فردای آن روز یعنی روز دوم
دی وای د مراسم په دوهمه ورځ به د بند امیر په سیمه کې چې د افغانستان ملي پارک دی د چاپریال ساتنې نړیواله ورځ ولمانځو. د سارک د فرهنګي مرکز مشر جی ایل دبلیو سمارا سنگ وویل چې افغانستان په دې ډول نړیوالو ته د خپل فرهنګ او تاریخ ښه څرګندونه کولای سي. د شاغلی سمارا سنگ په وینا دا اول وار دی چې د سارک سازمان یو ښار ته د خپل فرهنګي مرکز نوم ورکوي او بامیان د خپل تاریخی قدامت په خاطر ټاکل شوی دی. بامیان د نړۍ له هغو محدودو ښارونو دی چې تر 2000 کلونو زیات زوړ تاریخ لري. دا ښار ډیر لرغونی ځایونه لري چې بل ځای نشته. موږ ډیرې سیمې سره پرتله کړې، خو دا ځای د سارک د غړو هیوادو له نظره تر ټولو په زړه پورې او لرغونی و او له همدې امله مو ټاکلی دی. ښاغلی سمارا سنگ زیاته کړه چې د جنوبي اسیا د هیوادو د سیمه ایزو همکاریو سازمان باور لري چې د فرهنګي پلازمینې په توګه د بامیان تکل کېدل به د شهر له اقتصاد، نړیوال حیثیت او امنیت سره مرسته وکړي. دوی وايي دا د افغانستان لپاره ښه موقع ده چې خپل ډېر ارزښتمن تاریخي میراثونه نړیوالو ته ورڅرګند کړي او د خپل فرهنګ هغه مختلف اړخونه خلکو ته ښکاره کړي چې نه دي لیدل شوي. د سارک سازمان وايي د بامیان په شهر کې به کنسرتونه، فرهنګي مراسم او نندارتونونه جوړ شي، خو سملاسي سیمې ته د سیلانیانو د ورستولو پلان نه لري. ښاغلی سمارا سنگ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د دغو مراسمو لپاره د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی دی. د جنوبي اسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان سارک اته غړي لري چې افغانستان، پاکستان، بنگلاديش، مالدیو، هند، بوتان، نیپال او سریلانکا دي.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
لیکوال او شاعر شاغل ګلزاده لس کاله لمخه په نیمروز کې د افغان میرمنو کلتوري ادبي ټولنه جوړ کړه چې اوس شاوخوا زر تنه غړي لري. اغلی ګلزاده اوس د دوو فرنګي ټولنو مشري کوي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. اغلی ګلزاده ستړي مسي.
سلامت وسی، خیر وسی، او تاسو هم ستړي مسي.
زه داسې خبر سوی یم چې تاسو په نیمروز کې دوه ټولنې لرې او دا دواړه ټولنې ادبي فعالیتونه هم لري، نو یو څه راته ووایاست د خپلو ټولنو په حیثیت کې.
بله، مننه ستاسو څخه. د افغان میرمنو کلتوري ادبي ټولنه په کال و اتیام کې هغه ترتیب سو بنسټ کې شو دل سو د هغه وخت د مقام والي صاحب حاجی دستګیر آزاد په وخت کې په رسمي توګه اعلان سو. خو منګر جواز مو بیا ورسره واخیسته چې دوغ نکلونه کې جدا فعالیت کوي او یوازې د شوز په برخه کې د فعالیت کوي. چې منظور مو دا و چې موږ د لس شې باسواده سره غونډې سو چې د شوز استعدادونه ژوندې کو او شې تشویق کو ترڅو د اسلام د احکامو تر پوشش لاندې دوی پرمختګ وکړي، د سواد په ارزښت وپوهېږي، خپل د حقوقو په ارزښت وپوهېږي، شعر، ادب، لیک لوست سره اشنا شي.
نو دا خو یوه ټولنه وه، بله مو ټولنه
بله د سیستان پښتو ادبي ټولنه ده چې ځوانان نارینه ګلمن سوه په دې زما څخه. چې تاسو ولې دا ټولنه مختلف تنه جوړول، نو ما نظر د ټولنیزو دودیزو د اثراتو په اړه چې ما کنارینه ناستی شاید سیدیران سیاغه غوندید. بیا لس نفر شاعران، لیکوالان، ماشاءالله ډیر پو خلک زما سره چې زی خور وم او دوی می وړونه او زامن ګڼل کېدل سره ټول سو. یو بل ټولنه متاسیس کړه د سیستان پښتو ادبي ټولنه.
شدا ټولنه نارینه و ته تاسو ور جوړ کړه؟
بلې، موږ په ګډه جوړ کړې ده. او پراس کې زوم نارینه وړونو درای پر اساس باندې ټول پر ما لاس کې شو. نو چې هرڅه مې ورته ویل چې پر ما به دا بار دروندي، یو کال د دې ریاست زما په لاس کې وو، یو څو میاشتې کېږي چې غړیتوب په اساس کې په بنسټ کې لرم، منګر مسولیت مې بل چاته سپارلی. خو اوس بیا تقاضا داسې ده چې برته به هغه تر پوشش لاندې زنیسم.
و د هغوی دیم کور ودانې، ستا دیم کور ودانې، د دې دواړو ټولنو په دې فعالیتونو داسې لنډې خبرې راته وکړه چې څه څه فعالیتونه کوي دوی.
دا دواړې ټولنې دوې برخې فعالیتونه لري. یوه برخه خو یې د حقوقو دفاع ده او عامه پوهاوی ده او د ستونزو حلول دي او یو ژغ یو ځای رسول دي په سیستان ټولنه کې د ځوانانو، نرو ښځو او په افغان میرمنو کې په دې کې یوازې د ښځو ژغ اوچته. دوهمه برخه یې ادبیات دي چې هم په دې ټولنه کې موږ ادبي پرمختګونه غواړو، هم په هغه ټولنه کې په دې کې مشاعری ناستی، ادبی لیکنی غواړو چې ځوانان نتاقی ته وروزو، ځوانان روشانه فکرونه ولري، استعدادونه یې وڅېړو، کمی وړتیاوی دوی لري، کم خواهشات دوی لري. نو خپل په ناستو کې موږ یو ناسته خپل د ستونزو لرو، بل ناسته اتمن مشاعره موږ
غړي لري. د ټولنې
د افغان میرمنو ټولنه 1225 شیدی خزما سره راجستر د دې د تذکرو او د ټولو فورمې مې ورته جوړې کړې دي. انزورونه باندې لیک دي چې بیا شمیرې د ټلیفون را سره ست چې هر جنیز ما پکاري هغه ته زنګ واه هم نظر پستون زو باندې
1225 فعال څو دي چې غونډه ترازی
په دوه کې فعال موږ لرو سل شیدی. بله، ارې غونډې ترازی او په دې سلو کې موږ 50 بیا هغه شیزې لرو چې نامې خدا د ارې خوا بشپړې دي.
دا بل ټولنه مو
د سیستان پښتو ادبي ټولنه د زیاتره نارینه دي، پکې فقط د شوزو یو
څو غړي وي. دا څو کسان دي؟
تقریبا 200-250 غړي دا لري. مشاعری برحال دی، هر میاست مشاعری لري.
دوی نو صرف مشاعری کوي، ادبی فعالیتونه
مشاعری کوي. امه په بغل کې یو غونډه موږ د مشاعری لرو د دوی د تشویق لپاره، ځکه ځوانان تر تاثیر لاندې تللي متاثر شوی د مشاعری کې یو رقم د دوی استعداد ژوندۍ کیږي او تشویقیږي. دوهمه غونډه په بغل کې په 15 ورځو کې مشاعره لرو، په 15 ورځو کې موږ یو غونډه لرو چې خپل تدابیر او پلانونه پکښې نیسو.
اغلی ګلزاده، په دې لاسو کلونو کې مو چې د میرمنو د ټولنې جوړه کړې ده، صرف مشاعری مو کړې دي که نور کارونه هم سوي دي؟
موږ په دغه هر غونډه کې د از ما یو خواست ده د ځواني رئیس ده چې زه باید د هر شي په حال خبرم ستونزې خبرم هغه مینه او د قلم و چې دغه ځای ته زه راورسولم که څه د دولتي چارواکو د خوا هلته کومک نه دی سوی هیڅ رقم لاسرسی نه کیږي نیمروز د ایران ګاونډیتوب لري او مرکز هم ځینې لیرې دی او دا دغه هیڅ مرسته نه ده ورسره سوی خو د دغه په اړه باندې ما د ښځو د حالاتو د ستونزو د څیړلو دپاره په دې غونډو کې زه د هغه کلیدي ښځو سره اړیکې لرم لکه د ملي پیوستون د ښځینه شوراګانو رئیسان چې هغه هم ما ټاکلي ملي پیوستون پروسه زه سویم په نیمروز کې د یو بلې خور سره د خالده جان ایوبي په نامه نو زه په دې ناستو کې د دوی څه د دوی د کلي د کروندې او د ولسوالۍ د ستونزو پوښتنې هم کوم تاسو څه درد لرئ تاسو څه ستونزې لرئ تاسو ښوونځی لرئ جنکۍ مکتب ته ځي که نه ځي او پخواني دودونه تاثیر لري که نه لري نو په دغه اړه باندې بیا زه لیکم دا رپورټونه چې دا مو ولیکل هغه ستونزې چې هلې ځلې کوو تر څو د حل لارې ورته پیدا کړو موږ هغه ستونزې حلوو
په دې موده کې مو کتابونه چاپ کړي دي نشرات لرئ نه لرئ
بله د افغان میرمنو کلتوري ټولنه یو مجله لري د غوړېدل غوټي په نامه چې په هغې کې موږ د ښځو استعدادونه کم انجلی ښه درس وایي کمه ښځه خپل اولاد ښه روزي کم یو ښه هنر لري ښه ګنډ کوي ښه بافت لري یوازې خو پر سوادارو باندې دا استعداد نه ګرځي خو موږ داسې ښځې لرو چې تر ګوتو یې زر تویږي دا ټول دا غونډې چې دي دا ټول په دې کې نشر ته سپارل کیږي چې د دوی د غوښتنو سره سم دا چاپیږي دا یوه خبره ده او بل موږ د دغه لارې څه چې قضیې حلوو بې نامه قضیې دي نه د نجلۍ نوم په کښې راولو نه یې د کورنۍ نوم راولو په قلم سره 568 قضیې زه لرم چې ما د ټولنې د لارې حل فصل کړي په سوله ییزه توګه او داسې جدي قضیې هم په کښې شته چې ما 10 قضیې د سولې کمیټې راڅخه راوړي د مد موسسې د انسانان څېړله د هېواد په کچه نو پروش کال د دا سولې په اړه باندې د دې قضیو د حلولو په اثر باندې مې د سولې سفیره سوم د هغه موسسې د لارې څخه دا ټول موږ نشر ته سپارو تر څو پر خلکو یو تاثیر وکړي او ځانونه خپل په حقوقو پوه کړي ځکه اسلام رښتینې نه حق ورکړی دی ښځې هنرت
کور مدان ډېر ګټور کارونه کوي تاسو د میرمن ادبي بهیر غړیتوب هم لرئ که نه لرئ دا ستاسو ټولنه مستقله ده که د میرمن بهیر یوه برخه ده
صرف زه په خپله چې کابل ته راځم په بهیر کې په مشاعرو کې ډېره ځینې خوشحاله یم زما ادبي نمانځغونځه د هغه ځای څخه نمانځل سوې ده تشویق سوې یم زه زما ټول افکار دوی راټول کړي وه یوه ورځ یې دا غونډه راته نیولې ده مګر زما ټولنه یو ازاده ټولنه ده یو خو زه کوشش کوم چې دا په ازادۍ سره مخ ته ولاړه سي په ټولنې کې چې خلکو ته دا سوال پیدا نه سي دا تر یو تاثیر لاندې اوس موږ تسې اعتماد د لاسه ورکړی که یو ښه کار هم کوي وایي دا یو ځای سرچینه لري چې لري نو زه غواړم دا ټولنه چې ده د هغه نیمروز د خلکو ږغ دی چې راپورته کړی مو دی اساسنامه یې ورې جوړه سوې ده پر هغه پښو باندې ودرېږي په هیڅ بهیر او هیڅ ټولنې پورې دا تړاو ونه لري او رسمیت ونه
تاسو وویل چې تر زرو ډېر غړي لري دا ستاسو ټولنه او دوی ادبي فعالیتونه هم لري دا خو یو تعداد ممکن داسې چې نور فعالیتونه ولري شاعران او لیکوال یې پکې څومره دي
موږ په هرو درو څلورو میاشتو کې د پوهنې د ریاست په مرسته چې هر رئیس راغلی دی کور یې ودان چې ما وړاندیز ورته کړی دی دوی زما سره هم ګام هم قدم راسره تللي په ښځینه لیسو کې زه مشاعرې یم
نه نه دا خپله دغه د ټولنې په حیصه کې
ټولنې مشاعرې دي نو موږ تر اوسه پورې نیمروز خو یو وړوکی ولایت دی او دا استعدادونه په کښې مړه دي موږ 100 نفره شاعران په کښې کې لرو چې هغه د ستیج مخته نن د دغه ټولنې په اساس راوځي درېږي تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې فقط د یو دوو درو انجونو ماسې وه نه درېدلې مګر نن موږ شاعران لرو لستې راسره پروت دی پښتو ژبې بلوڅي ژبې د دري ژبې 15 تنه ځوانانې دي خو زړې شاعران لرو هغه متاسفانه چې د کوره نه راوځي راسره همکار دي
ښاغلی ګلزاده تاسو خپله هم شاعري کوئ لیکوالي کوئ کتاب مو چاپ شوی دی شعرونو کومه ټولګه یا د لیکنو
کتاب مې په اتاتیایم کې فکر کوم د ورکې ملغلرې په نامه یو دوست چې وسم پسې ګرځم په فیسبوک کې په انټرنیټ کې د بخت جمال په نامه د په کندن انټرنیشنل کې کار کوي یو ډیر ښه ځوان او د مور لقب یې ماته را کړی او تل به ویل مورې هغه راته ویوي په الازهر کتابتون کې چاپ کړي. او وروسته تر هغه مې بیا یو کتاب میرمن بهیر په کابل کې چې زما ادبین غونډه ورمانځل دوی راته ویل دا کتاب دې د خیره چاپو او یوه بله غټه غونډه درته جوړو چې ډیر کسان به پکښې ګډون وکړي. خو لکه چې امکانات برابر نه و، مشکلات د افغانستان ستونزې تاسې وینئ، دا حالات وینئ، مدینه ټولنې خو په لاس کې هیڅ شی نه لري، که په یو خواست یو چا مرسته ورسره وکړه شکه نه نو هیڅ. نو بیا هغه کتاب مې اوس یون صاحب تر پوشش لاندې نیولی دی، امکان لري شل شپې میاشت وروسته انشاءالله تر چاپ راووزي. او دریم توکی مې تر لاس لاندې دی،
د دې دا چې تر چاپ لاندې ده د دې مبارکي درته وایم. نو دا خو په چاپ سي او بل خدای بشپړ کې یو غزل راته ولولی.
د نوروز شپه نیازی صاحب تاسې خبر یاست چې د افغانستان هر مور ځورېدلې، دا چې ما پر خپل ځان باندې ځورولي حالات لیدلي دي. نه مې ترک د خاورو زموږ کورنۍ کړی، نه مو پناه ایران او پاکستان ته وړي، نه بهر تللي یو. دلته هر څه غشي چې وي زموږ تر زړه وتلي. هغه ستونزې چې ماته د کورنۍ راپېښې وې د نوروز شپه مې تر سهاره والې او دغه یو الهام ماته راغی، بیا مې ولیکه.
مهرباني.
شپه د نوروز د ساقي بیا راوړه شراب لیونی، نشه نشه کړه بیا د ویښو شپو خراب لیونی. د شپې سکون په خاموشي خوبونه وتښتول، د سرو لیمو جامو مې بیا جوړ کړه شراب لیونی. بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې، بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې. په اسویلو کې راکوي د سوال جواب لیونی، توره ترژمې مې د تیارو تر پلو لاندې څاري، دانه دانه ټپې مې شماري په حساب لیونی. ساقي خمار یم بیا له مستو لیونو سره ځم، مطرب وهي په ټنګ ټکور د غم رباب لیونی. بیا مې تیارې مزلونه څاري د سبا تر کوڅو، کله به واخلي د سهار سترګه حجاب لیونی. نور مې د زړه په میخانې کې جام د وینو مات سو، نور مې د زړه په میخانې کې جام د وینو مات سو، پرهار پرهار وینې تر څاڅي په شتاب لیونی. ساقي د خدای روی مې دروړی ډیوې بلې ساته، ساقي د خدای روی مې دروړی ډیوې بلې ساته. وګلزادې مور ته لیکي د غم کتاب لیونی، وګلزادې مور ته لیکي د غم کتاب لیونی.
چې پوها مینه زلسوای او رښتینولي وي، نو داسې چاره نشته چې په مخ دې نه شي. وږمه رشیدې دوه لنډې حکایتونه راوروي چې تر همدې موضوعاتو پورې لیکل شوي دي.
سوالګر وخت یو پاچا وو چې اولاد یې نه درلود. پاچا د خپل ملک کلیو او ښارونو ته جارچیان واستول چې خلک خبر کړي چې پاچا یو داسې زلمکۍ د ځان ځای ناستی ټاکي چې یوې د خدای ویره په زړه کې وي او بل د خدای له مخلوق سره مینه ولري. یو غریب زلمی چې دا پیغام واورید، له ځان سره یې وویل چې په زړه کې یې دا دواړه مینې شته، نو ولی دربار ته ورنشي او پاچا ته دا خبره ونه کړي. خو یو بل مشکل درلود، ډیر غریب وو او مناسبې جامې نه لرلې. نو له خلکو یې پور واخیست او ځان ته یې مناسبې جامې جوړې کړې او د پاچا د دربار په لور روان شو. د پاچا کلا ته د تلونکي سړک په سر کې یو بوډا سوالګر په مخ ورغی چې نری پینه پینه جامې اغوستې دي له یخنۍ ریږدي. د چې بوډا ولید سمدستي یې ورته وویل، راځه زما تودې جامې ته واغونده او خپلې زړې نری جامې ماته راکړه، زه ځوان یم، دومره یخنۍ مې نه کیږي. سوالګر ورته ډېرې دعاوې وکړې. دی د سوالګر په همدې زړو سولیدلو جامو کې د پاچا کلا ته ورغی. د دربار کسانو د انتظار په خونه کې کېنول چې کله پاچا وغواړي او ورشي. دوه درې ساعته وروسته سړی پسې راغی چې پاچا ته ورشي. پاچا د سرو زرو په تخت باندې په لویه خونه کې ناست و. زلمی چې د تعظیم لپاره خپل ټیټ کړی سر راپورته کړ او پاچا ته یې وکتل، حیران شو. پاچا ورته په مهربانه غاړه وویل، نه یې تیروتی، مه حیرانیږه، تا خپلې جامې ماته راکړې، هغه سوالګر زه وم. زلمی چې د پاچا مهربان لحن زړور کړی و پوښتنه ورنه وکړه، ولې دې داسې وکړل؟ پاچا ورته وویل، زما مخې ته خو هر څوک وایي چې د خدای او مخلوق مینه مې په زړه کې ده، ما باید دا ثابته کړې وای چې ته په رښتیا مهربان زړه لرې، د ملک راتلونکی پاچا به ته. بایسکل. د زن استاد خپل 15 شاګردان ولیدل چې په بایسکلونو باندې د بازار لخوا را روان وو. استاد له هر شاګرد چې له بایسکل را کښته شو پوښتنه وکړه چې په بایسکل ولې سپور وو. لومړی کس ورته وویل، په بایسکل مې د کچالوګانو د بورې را ورسوله او په شا باندې د راډولو له زحمته وژغورل شو. استاد ورته وویل، شاباس، تبا په تیر عمر کې زما غوندې نه یې چې ملامی کوبنه. دوهم شاګرد په ځواب کې وویل، د ونو او پټو سیل مې کاوه. استاد ورته وویل، شاباس، ته چې شاوخوا ته سترګې غړوې سترګور بشي. دریم شاګرد وویل، د بایسکل د سورلۍ په وخت مې ذکر کاوه، درودونه مې وویل. استاد د ته هم شاباسی ورکړ. د څلورم شاګرد جواب دا و چې د بایسکل ځغلولو په وخت له ټولې دنیا سره سوله احساسوه. استاد دغه شاګرد ته وویل، شاباس، ته د مخلوق د نه ځورولو په زرینه لاره روان یې. او د پنځم شاګرد نوبت را ورسید. د ده ځواب دا و چې بایسکل مې د دې لپاره چلاوه چې بایسکل مې چلاوه. استاد د پنځم شاګرد پښو ته ورټیټ شو، ویې ویل، ما په شاګردۍ ومنه.
د اکاډمیسن سلیمان لایق ګڼ اثر ته چاپ لارې څاري. ښاغلی لایق وایي وروستي شعرونه یې له نورو سره ډېر متفاوت دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
لایق صاحب، تقریبا یو کال کېږي چې د شعرونو یوه ټولګه مو سندرې په سویو واټونو کې چاپ سوې ده، له دې وروسته مو نوي آثار څه دي؟
زه خو که تاسو ته ووایم چې دا کتاب چې شاید داسې فکر کېږي یا د مو هغه د کلونه او سنو سال چې ده څوک پوهېږي چې د ما عمر څومره ده، هغوی چرت وایي چې دا به د ده اخري آثار یي. او په عین حال کې زه د ډېر عمر یم، یعنی شعر خو داسې ده چې شعر اصلا یو احساسي اثر ده، له عقل سره ډېر زیات اړخ نه لګیږي. هغه شعرونه چې عقلي او فلسفي مسایل طرح کوي په قالبونو د شعر کې ویل سوي، ولې زه ورته شعر نه وایم، هغه ګویم منظومې دي. ولې د شعر اصلي ماهیت چې د انسان احساسات دي، د انسان عواطف دي، انسان درونی عالم افاده کیده باندی او هغه تلاطمونه په انسان کې چې ډیر وخت په کلماتو کې او په خبرو کې نه تعبیر کیږي هغه تعبیری په یو سمبولیکه ژبه هغه شعر ده. نو په دې لحاظ زه لږه څنه تیر یم او هغه شعر چې غالبا په د اروپا په اصطلاح هغه ته لیریک شعر وایي او په افغانستان کې او چې زیاتره فرهنګ یې لا تر اوسه هم د عربو د کلتور په طبیعت کې او د مغو مصطلحاتو او قوانینو په اساس توجیه او تعبیر کیږي دې ته تغزل وایي چې غزل هم له دې نه اخیستل شوی. تغزل یعنی د مینې سندرې، د عشق سندرې، د انسان د عواطفو افاده او انعکاس او هغه تصویرونه چې د انسان عاطفي عالم له طبیعت او جامعې نه اخلي. نو هغه څه ده او په زاړه عمر کې په دې لحاظ چې دا عواطف په سړي کې کمزوري کیږي نو تغزل په ډېرو استثنایي شاعرانو کې په لوړ سن کې ژوندی پاتې کیږي. اکثرا دې وخت کې نو پند و نصیحت و دې ته یعنې له شعریته وځي او یو منظوم کلام ته داخلیږي. خو زه لا تر اوسه چې پنځه اتیا کلن یم لا چې کله قلم رااخم یا قلم نه رااخم زه د سړی نه یم چې شعر په زوره لیکم، چې راسي نو بیا په هغه وخت کې شعر وایي. په ما کې لا دغه احساس مړ نه ده. طبعا دا اثر خو ډېر نوی ده، ډېر علاقمند نه یمه چې اثر چې ما لیکلي و جامعې ته مې سپارلي په حافظه کې وساتمه او لکه د افتخاراتو دفتر هر چاته یې په مخ کې ږدم چې زه داسې یم. ما دا کار کړی ده، دا په خپل هغه درونی هیجاناتو ته یو جواب ده، لکه یو دوا چې خوري. زه نه پوهېږم که ما شعر نه وایې وم نه سوای ویلی زه به دومره عمر ته رسېدلی وم، شاید نه. د ما جواب دا ده زه اوس سمدلاسه هغه آثار چې چاپ ته ځي او زه شوقمن یم چې چاپ یې کړمه د پښتو شعرونو دفتر ده، زما په هغه باندې د غلامانو سرود نوم یخی ده. په دې کې اوږده شعرونه چې معمولا د ما په آثارو کې کم و، دا قصیدې دي چې سل یو سل پنځوس یو سل اویا دغه حدودو ته د دوی بیتونو شمېر رسېږي. خو زه په عین حال کې قصیدو ته په نوي شعر کې هم قایل یم. هغه شعرونه چې اوږده شعرونه دي او یو مطلب افاده کوي او په لنډو سمبولیکو کلماتو کې د افادې وړ نه دي، زه هغه هم په همدغو قصیدو کې په همدغه کتاب کې چاپومه. نو دا کتاب هم چاپ ته ځي. دا زه ګمان کوم د ما په اثارو کې تر ټولو هم د محتوا په لحاظ یعنې د منځپانګې په لحاظ او هم د کمیت په لحاظ دا ډېر ستر او عمیق اثر ده.
لایق صاحب، د شاعرۍ به مو تر نیمه پیړۍ ډېر عمر کېږي، دقیقه کلونه مو په یاد دي چې په کومو کلونو کې مو قلم راواخیسته او شعر مو ولیک؟
زه ډېر کشر وم، د حبیبیه مکتب په درېیم صنف کې وم. پلار مې په کابل کې نظربند و، د هغه د نظربندۍ له برکت موږ هم دې ښار ته راغلو. زه په درېیم صنف کې وم، ما یو شعر ولیکه او دا مې پلار ته هم نه و ښوولی، حیران وم چې دا دې ویلو ده که نه ده. زه هغه وخت چې مکتب ته پلار داخلولم لږ مې سن زیات و، په لس کلنۍ کې مکتب ته داخل شوم، لیکن د خپل صنف مطابق داخل شوم. لومړنی شعر مې په پښتو ژبه ولیکه، سره له دې چې له فارسي ژبې سره په طفولیت کې ډېر مصروف وم. هغه د حبیبیه مکتب په کنفرانس کې یو سړی و، محمد اسلام خان مین نومېده، لکه ملایکه غوندې یو معلم و، پښتو یې تدریسوله. هغه ته مې وښو، هغه تشویق کړم، په کنفرانس کې له تخرګو ونیوم، په میز یې ودرولم، لږ له ونیم چټکی وم. او هلکانو چکچکې راته وکړې. بینوا صاحب په هغه وخت کې د انیس راپورتر و، دا د ما شعر لوسته و، د کنفرانس مسله یې په انیس کې نشر کړه، د ما لومړنی شعر یې هلته چاپ کړ. نو هغه کال زه ګمان کوم چې شاید دیارلس سوه اولس کال به و، یا به دیارلس سوه اتلس و، د ما نه هېر ده، خو د شل او اولس تر منځ یو کال ده. نو په دې لحاظ له شلی چې را وشمېرئ، درې او یو کاله مخکې ما خپل لومړنی شعر ویلی ده. هغه د ما شعر چې په انیس کې چاپ شو، زه یې دومره تشویق کړم چې بس تمام ورځ به پروت وم، شعرونه به مې لیکل او زه کرا کرا له ځان سره شاعر شوم. پلار مې په ځان پوه کړ، هغه هم کومک راسره کوه، بیا مې فارسي شعر هم شروع کړ. نه پوهېږم چې کوم کال، خو په شریعتو په مدرسه کې به زه شاګرد وم، په نامې اتم سنف کې. خو د فاکولټې د وخت شعرونه چې رایادومه، هغه شعرونه او د دغو شعرونو تر منځ چې وسې زه لیکمه فاصله ډېره زیاته نه ده کم. یعنې زه زر یو شاعر شوم چې د ما آثار خلکو لوسته.
په شعر باندې مو د سیاست اغېز د فاکولټې په دوره کې و که له هغه نه وروسته و؟
داسې ده چې شعر له ما سره پیوسته، څومره چې د ما په ما کې سیاسي او هنري معلومات زیاد سوی ای تغییر کرده کوز پاس را غیلی شعر خو ده ما ده عقل کنه اینو ده ما ده عواطف و ده ما ده احساسات و روستا شاید سیاسی شعر زما ده عقل تابیسه و همی او ده ما سر یو جای اغا هم چپوشی تطلاله ده خو ما دیر سای وقرب چپ شعر زده هست تابه نکمه لیکن دسی آثار ده ما پا شعر کستا چقه دیر سیاسی رنگ خیسته ده او اغازی چی باید شعر وای لغی نهلی که پکا عراوله ده خو پار حال ها سودانم پا دیر کستا کلا دام وی چه سوکی یاده که چه لایق ده ده شعر که ده ویلقه وای شعر نلیر یا شعرون نلیری او ده یو ز فکر کن که تومد ده کلا کلا زین کلمات پا شعرونو که هم ده قصی چقه شعری خصوصیت پیدا که قوت پیدا که
لایق صاحب ما چې څومره ستاسو اثار کتلی دي رازم او بزم مو تقریبا تر د دواټونو تر ټولګې پورې پاللی ده د دې تر څنګ یو د چونغر یادونه سوې ده او د چونغر ټولګه سته ده او تقریبا بیا نور شعرونه راغلی دي بل په ډیرو شعرونو کې مو خرنه یاده کړې ده په دې څه کې مې یو څه راته ووایاستې له خرنې سره مو څه ډول رابطه ده او له چونغر سره مو څه ډول رابطه ده
موږ هغه سرګردان خلک یعنې زه د خپل فامیل په حدودو کې غږېږم چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې نه بلې ته د ما تر سپینګیرتوبه پورې موږ انتقال کړی ده د ما پلار یو وخت د انګریزانو سره جنګونه کول چې هغه په کتابونو کې واثارو کې ثبت دي بیا کله چې دلته د سلطنتونه راغلو نو د ما پلار چې په کرنه کې اوسېده ای خواته د سرحد به یې خپل تعلقات له وزیرو سره ساتل نو پلار نه بیا هغوی بده منله زه نه پوهېږم دا اټکلونه دي زه کوم سند په دې باره کې نه لرم د ما پلار دغلته دغه د کابل حکومت کابل ته راوست او دلته دی اوسېده ولس کاله موږ دلته اوسېدو بیا له دې جنه ولس کاله بعد هغه دولت ته چې مراجعه وکړه چې موږ به بېرته خپلې سیمې ته ولاړ سو هغو مشوره ورکړه چې ته به شمال ته ځې پلار زوړ سوی و د منډو د خراب و طرف دوران یې تېر و هغه هم دا غنیمت وبلله او ولاړ شمال ته په شمال کې موږ د بغلان په ولایت کې استوګن سو او د چونغر غر د موږ کلي ته مخامخ یو غر د چونغر د نوم ترکیب هم د ما په نظر چینې او غر د چینو غر داسې یو شی د موږ د کور کړکۍ مروازې وې دا غر سر یې ډېر پوست ده چې وروخېځې دې خوا تلی دي غرونه دي چې سر ته یې وروخېځې لوی میدان ده او دشتې دي او للمکاران دي په ډډو کې هم للمکاران لاسته د پیستو ونې په ځینې ځایو کې ځنګلونه داسې یو غر چې سړی له لرې نه د ده ابهت احساس کې نه پېپېږي خو چې ورننوځي په کې وګرځې ډېره لویه لویه معنوي پانګه لري سړی تاریخ کوي او د دې چونغر لاندې یو ځای ده چې اوس هغه ته سرخ کوتل وایي دلته د کنشکا امپراتور یو ډېر لوی مرکز د فعالیتونو و اوس یې دا هغه هم راسپړل سوي دي لوحې دي او تاریخ یې ده او دا دي دا ټول شیان یو ځای په ما په ذهن کې انعکاس کوو زه ډېر زلمی وم نو هلته به ما دې غره ته کاته او الهام به مې ځینې اخلي د شپې به چې د للمکارانو درموندونه شروع سي یا به د پستې د ټولولو وخت شروع سي دوی به په غرونو کې ډېر هوا سړه وه ورونه به یې بلول تا به ویل جشن ده دې غره کې به ټول د څراغونو یو مجموعه وه نو په دې طور سره د چونغر غر ما ته لکه یو الهام ورکوونکی یو منبع د تفکر د شعر د ښکلا رامخته سوه او ما په هغه چونغر 2 ترانې ولیکلې او البته دا په یو وخت کې خو نه لیکل کېږي نو پرلپسې مې ولیکلې بیا هغه کتاب چې لومړنی چې ما چاپ کړ چونغر نومېږي په هغه کې یوازې دغه د چونغر ترانې نه دي له دې 200 ترانو ما په هغه کې فقط 8 ترانې نشر کړې ولې دا نوم مې پې کېښود د دې ترانو
چونغر مو ډېر ستایلی ده برخلاف خرنې ته مو بیا پیغور ورکړی
بله دغه څه ده زه تاسو ته باید ووایم چې چونغر یا په اصطلاح سره دغه د موږه کلی چې هغه ته به پخوا ورته وی شنه بانډه ویلې او نوم ورکړل سوی و او زه کوم شیعي الهامونه مې چې اخیستي دي رښتیا درته وایم چې اکثره د شمال طبیعت جامع او د شمال خلکو د ما په ذهن باندې ډېر زیات تاثیر کړی ده زه له خرنې ډېر طفل وتلی یم او کلن به وم او دوم دا چې په خرنه کې هغه د ژوند جموجوش چې په شمالي حوزه کې و په هغه وخت کې زه طفل وم هغه جموجوش په دې کې نه و کله و خاورې وي او دوړې وې د ژوند داسې هنګامه په کې نه وه چې ما ډېر تشویر کړي خو بیا هم زه طفل وم شاید د روش سنت هلته رسېدلی وای ممکن ما تغییر کړی وای
مننه لایق صاحب زوی مو چې کوم وضاحت په کتاب کې کړی ده په هغه کې د شعرونو په ارتباط باندې او ستاسو د لیکنو په ارتباط باندې ستاسو د وسواس خبره کړې ده چې په بیا بیا خپل شعرونه ګوره او اته داسې هم سوي دي چې د دوم چاپ لپاره مو بیا په هغه کې تغیرات راوستي دي او دا د دې باعث هم سوي ده چې ستاسو ځینې لیکنې تر اوسه پورې لا نه دي چاپ سوي. امکان لري د دوی خبره به سمه وي، تاسو ته به معلومه وي. دا راته ووایاست چې په مجموع کې مو تر اوسه پورې څومره شعري ټولګې چاپ سوي دي او څومره نه چاپ دي؟
واقعا هم دغسې ده، هر وارې چې خپل آثار دوباره چاپوم یا درېیم وارې چاپوم، یا څوک له ما نه غوښتنه کوي چې موږ به یې چاپ کړو، له ما سره تشویش شي، زه همدا یې ورې ګورم، په هغه کې لاسوم، ځینې کلمات بدلوم. خو لکه د ما زوی چې په مقدمه د ما د کتاب کې لیکلي، هغه صحیح ده چې زه محتوی ته تغییر نه ورکوم، لیکن الفاظ و کلماتو که دی معنا دی خر سعید بار لاسو همه. کم آثار چه ما چاپ کلی دی دی چونغر شروع ده، بیا ما کگدهی پس غند کگدهی تر نمولن دیو کتاب دی نمولی نی چاپ دی پاره هن تواسته و پا پتر علتا چاپ سرد. یو بل اثر دی یادون و درموندون و پنو، اگه تقریبا زیاد دی ما سیاسی افکار مناکس کلی دی. یو بل کتاب دی ما چه دی ما دی اشعار و لمنزه چا زین اشعار انتخاب کلی دی شپیلهی پنو پلیلی که چاپ سوی خمات منصوبه ده د ما اثر دی بل چند سب که. یو بل اثر په نوم د بادبان در ایش ژبه کې ما لیکلی ده، یو شی زه لرم په نوم د مرد از کوهستان چې رومان ده په در ایش ژبه کې لیکل سوی ده، هغه دغه د ثور د انقلاب ټول گزارش ده، لیکن د دې هیرو او اساسي قهرمان یو مجاهد ده. ډېر وخت حتی کله کله خارجي لیکوالانو چې دې اثر سره آشنا سوي ده نه ده چاپ سوی، ډېره دلچسپه ده، په خاطر چاپه دی مشهور سوی ده. په دې کې ځینې امریکایي لیکوالانو هم تبصری کلی نوشتی کلی او دی حالیوت خلکو هم ماتا مکاتیب را لیگلی چه اغب نما پا آرشیف که موجود دی چه زده داستان پا دیخ و پلورم او اغا دی فلم سی. خو ما البته دا موافقه و نکره او علتم داوی چه دا داستان نو تکمیل سوی، تروس هم لا نده تکمیل سوی، دا هم لری لکه دی سور دی انقلاب جریان چه لا هم دی دا ادامه لری نو دا دی و. او بل یو اثر لرم په نوم د سندرې په سوي واټونو کې چې د سه کال په دې اوایلو کې چاپ سه. بل د عباسین سپیدې په نوم زه یو نثري اثر لرم چې زیاتره شاعرانه ده تر دې چې ډېرو جدي مسایلو باندې خبرې وسي، او دا کتاب یو ډېر نیکبخته کتاب و، په ډېرو ژبو کې ترجمه سه. بل غرونه او کساتونو په نوم زه یو رومان لرم چې هغه د اندراب په دره باندې لیکل سوی، په دري ژبې فرهنګ او د هغوی په سیمو باندې، لیکن په پښتو ژبه کې ده. او بل د مرایانو د سرود په نوم زه یو کتاب لرم، زه امیدوار یم چې په دې میاشت کې یا په دې بله میاشت کې دا به چاپ ته ورسیږي. هغه آماده ده، او دا د ما د ډېرو اوږدو شعرونو قصایدو، هم عروضي قصاید هم غیر عروضي قصایدو یو مجموعه ده. او په دې کې د ما هغه اساسي تفکر په سیاست کې، په جامعه کې، په تاریخ کې، په ادبیاتو کې منعکس سوی ده. او یو بل هم دغسې په دري ژبه کې ده، په نوم د عقاب گم شده. البته هغه هم په خپل نویو او پخوانیو نیو شیانه نوی شیرنو پو وزن که لیکل سوه ده، ما طالب دیر مدرن دی او البته انتقادی خواهیم دیر پیوله ده.
سندری پسوی و وارتونو که پندی طولگه با لایق صاحب خبری وکو او دا اختیار هم موجوده ده. پا دی که ما چلوریزی دی، غزلی دی او دا چونغر ترانی دی، دا تاسو پا نورو طولگو که با آزاد شایری و پا دی که دیر کم و ایلتی چکی دیسی؟
دا خدا سده چه اغا شیرنو چه ما آزاد شیرنو لیکلی دی پا کمیلی هاز دیر پرا خو او ډېر وګدو په دې کې وګدو شیرونه ما تجویز نکړه. تاسو رښتیا وایسته چې په دې کې آزاد شیرونه نسته کوي او دوه قطعې درې قطعې تاسو صحیح وایسته.
لایق صاحب، تاسې د یوه وزن خبره وکړه چې هغه ما خپله ایجاد کړی ده، د دې وزن په ایسه کې یو څه خبرې راته وکړئ.
کله چې زه وایم چې ما دا خپل وزن ایجاد کړی، معنا یې دا نه ده چې دا نه عروضي ده او نه قوافي لري. هم قوافي لري، قاین قافیه لري او هم وزن لري، لیکن دغه وزن هیچا نه ده استعمال کړی. نو د لومړي ځل دپاره دا زه فکر کوم چې ما اختراع کړی، که تصادفاً په تاریخ کې دا وزن چا استعمال کړی زلغنه خبرتیا نه لرم. یو ملت ټول ادبیات مطالعه کول د ناممکناتو نه دي، خو د ما په مطالعاتو کې دغه څه وزن نه و.
لایق صاحب، نمونه به راته ووایست دغه وزن
ولې نه؟ دا خوسته مثلا د مرګ په باره کې یو اندېښنه، یو تفکر شعري مرګی هغه چې په زړه کې مینه مړه شي، ښکلا خپله لمبه ختمه کړي، سړه شي، څه به پاتې شي د خاورو په نړۍ کې که په لمر کې د رڼا هستی ویده سی؟ یه مثال ورکل سوی
باید سبدی ما منظور دغا اوزانو نه بود چه تاسو ویل چې په دې کې ډیره شاعري ما کړې ده او تقریبا زما اختراع ده. زما هغه وزن منظور و چې ځوانان پوسی چې دا وزن تاسو ډیر کاروي او تقریبا ستاسو اختراع ده.
په یو شي باندې ډیر استمرار نه کوم. کله چې وزن ایجاد کړم ته د آزاد وزنونو چې ما وګوري یو بل ته نه دی ورته. زه د دې لپاره چې د تاسو د اوسنۍ مرکه ډیر فنی او مغلقو مسایلو ته لاړه نه شي، خو د مثال په طور به زه تاسو ته وایم، مثلا ما زه یو شعر لرم چې ای په غونډۍ باندې ولاړې ونې، دا یو فورم ده او ډیر دلچسپه ده. دا ټول شان اجتماعي توجیهات لري، فلسفي توجیهات لري چې هغه د موږ د بده بحث نه ډیر وتلی کار ده.
لایق صاحب، یو شعر به د دې سندرې په سویو واټونو کې راته ووایاست او مرکه به په همدې پای ته ورسو.
دلته به یو شعر تاسو ته ولولم، یو لیک شعر. خوله د یار چینه ده، د سپرغیو اوشیندونکې ده، څڼې یې د تورو شپو کوڅه ده، ورکوونکې ده، خوځنده موسکا یې د بخمل شونډو په پاڼو کې یو بېغږه تندر او برېښنا ده، خوځوونکې ده. تېره شپه مې لار وه د مرمرو په غونډیو کې، های های چې دا کوډګره دنیا څومره لمسوونکې ده. ما وې په ځانمرګې نیت به ورشم دوزخونو ته، زما ملا عادت وې دغه لاره غرقوونکې ده، او زړه وې تر قبول به یې زړه تقوا قربان کما، څنګه لیونۍ شوې عقل وې دا شرمونکې ده. مینه د لایق، مینه د لایق یوازې یوه د وطن مینه، بله مینه تش یو تفنن ده غولوونکې ده.
آزادی رادیو لوونه تروو.